دا مشال رادیو دا مهال په پیښور کې د سحر 9 بجې دی. د مشال رادیو د نه ساعته خبرونه په پیل کې زه ستاسو کوربا ګل ایازم او خراق لاس ته وایم. نن د اتوار ورځ د 2015 میلادي کال د اگست میاشتې 9 نیټه ده. د خبرونه سلام پښتونخوا ته ځانګړې ده. په خبرونه کې د قبایلي سیمو، خیبر پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصرې هم در خبرو. یو څو سندرې هم په خبرونه کې لرو، خو لومړی د دې سات تازه خبرونه اورو. دا خبرونه سر ټکی. د پاکستان لپاره د افغانستان سفیر د جامع حقانی مشر سره ملاقات کړي. په کندوز ولایت کې د طالبانو په ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 20 کسان وژل شوي دي، او د امریکا ولسمشر وایي چې له ایران سره تعمیري اړیکې پر ځای کېدلی شي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان لپاره د افغانستان سفیر جانان موسوی د جامع حقانیه مشر مولانا سمیع الحق سره پرون په اکوړه خټک کې ملاقات کړی دی. جانان موسوی په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په دغه ملاقات کې د افغان حکومت له لوري د امن لپاره مخلصانه هلو ځلو په اړه مولانا سمیع الحق خبر کړو. بلخوا د مولانا سمیع الحق ویان مولانا یوسف شاه نن مشال رادیو ته دغه ملاقات په اړه ویل.
افغانستان په پاکستان کې غیر راغلی حکومتونه په خپل ځای کې خپل رول او کردار ادا کوي، خو په دې کې زیات کردار علما کرام ادا کولی شي. مولانا صاحب څنګه د ټول علما استاد ځکه هغه نمونږ دا توقع ده چې هغه به په دې کې رول ادا کړي. هغه خو دغه خواهش ده چې دا مذاکرات مونږ د طالبانو سره جاري وساتو.
دا ملاقات په داسې حال کې شوه چې د افغان طالبانو د مشر مولا محمد عمر د مړینې وروسته په دغه ډله کې د نوي مشر ټاکنې پر سر اختلافات را برسېره شوي دي، او د امن خبرې ترې هم ځنډول شوي دي. په خبر پښتونخوا کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې صوبایي اداره یا پی ډی ایم ای وایي چې په صوبه کې روانو بارانونو او سیلابونو کې د مړو شوو کسانو شمېره 6 رسیدلې ده او 70 کسان ژوبل شوي دي. بلخوا له قدرتي آفتونو سره د مبارزې قامي اداره یا این ډی ایم ای وایي چې په ټول ملک کې د بارانونو او سیلابونو له وجې 90 کسان مړه شوي دي. د پی ډی ایم ای ویان لطیف الرحمن نن مشال اړیو ته ویل چې د بارانونو او سیلابونو له وجې په ټوله صوبه کې تر ټولو زیات چترال ضلعه کې 15 کسان مړه شوي دي. په کرک کې 11، په بردیر کې 9، په پیښور کې 9، او کوهاټ او کرک کې 15 کسان مړه شوي دي. د نوموړي په وینا بارانونو او سیلابونو په خیبر پختونخوا کې 625 کورونو ته په مکمله توګه او 2015 کورونو ته په جزوی توګه نقصان رسولی دی. په کابل کې د اگست د 8 منټې په بریدونو کې د 1500 کسانو د وژنې خبر تایید شوه، چې د سره په دغه دریو بریدونو کې د وژل شوو کسانو شمیره 1500 ته رسیدلې ده. په دغه بریدونو کې نږدې 300 کسان ټپیان شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو د اداري یوناما د حکومت پر مخالف وسلوالو غږ کړی چې پر عامو میشتو سیمو بریدونه بند کړي. د یوناما لخوا پرون په یو خبر پاڼه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي نیکولس هیسم له قوله ویل شوي چې د افغانستان خلک مقاومت لري، خو وایي د کورنیو د غړو له لاسه ورکول په هیڅ ډول د توجه وړ نه دي. بلخوا د امریکا د بارنو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې د کابل روستۍ بریدونه غندلی او د طالبانو په ګډون په ټولو وسلوالو ډلو یې غږ کړی چې په افغانستان کې له تاوتریخوالي لاس واخلي. اعلامیه زیاتوي چې امریکا به یوې باثباته او آرامي راتلونکي ته د رسیدو لپاره د افغانستان د هڅو ملاتړ وکړي. په همدې حال کې د هند وزیر اعظم نریندر مودي هم دا پیښه په کلکو ټکو کې غندلې، او په کابل کې د تیرې ورځې پر لپسې بریدونه یې د کرکې وړ بللې دي. افغان پولیس وایي پرون په کندوز ولایت کې په حکومت پلب ملیشي د وسلوالو طالبانو ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 20 کسان وژل شوي دي. د کندوز ولایت پولیسو ویان سرور حسیني پرون ویل چې دا برید په خان آباد ولسوالۍ کې د اربکیانو وسلوالو په یوه غونډه کې شوي چې دولت پلب ملیشه ګڼل کیږي. د ده په خبره ګمان کیږي چې ډیری وژل شوي به دغه اربکیان وي چې د وسلوالو طالبانو او د منځنی ایشیا د هغو سخت دریځو په وړاندې جنګیږي چې له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره یې بیعت اعلان کړی دی. بلخوا د وسلوالو طالبانو ویان زبیح الله مجاهد مشال اړیو ته په رالیږلي پیغام کې د دغه برید ذمهواري منلې او د وژل شوو کسانو شمېرې یې 1 یاده کړې. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي دي چې له ایران سره تعمیري اړیکې پر ځای کول ممکن دي، ځکه چې د موافقې لاندې د تهران اټمي پروګرام محدود کړل شوی دی. خو نوموړی په دې فکر نه دی چې له ایران سره اړیکې په سمدستي توګه پر ځای شي. له سی این این ټلویزیون سره په مرکه کې چې نن بخبرېږي، باراک اوباما وویل چې لومړی باید اټمي مسله حل کړل شي. نوموړي زیاته کړه چې د ایران او د نړۍ شپږو طاقتونو ترمنځ موافقه لاندې به په تهران اقتصادي بندیزونه لرې کړل شي، او د دې په بدل کې به تهران خپل اټمي پروګرام محدود کړي. دا تر بل هر بدیل دغه هدف په اسانۍ ترلاسه کولی شي. اوباما وایي چې د ایراني اټمي مسلې له دغه هیواد سره په نورو مسلو د پراخو خبرو اترو لپاره زمینه هم برابره کړي. نوموړي په دې اړه د شام مثال ورکړي. په ایران کې د ایرنا سرکاري خبری اژانس ویلي چې دغه هیواد د فوز مشر د نړۍ له شپږو طاقتونو سره د تهران د اټمي موافقې ملاتړ ته اشاره کړې ده. ایرنا خبری اژانس وایي جنرال حسن فیروز آبادی چې د دې موافقې په اړه اندېښمن دي، خو د موافقې شاوخوا شپاړس مثبت ټکي یاد کړي دي. نوموړي د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله خامنئی له نږدې پلویانو څخه دی چې تر اوسه یې په رسمي ډول دا موافقه نه منلې او نه رد کړې ده. ایرنا خبری اژانس وایي چې د فوز د مشر سرګندونې یو داسې لوی بدلون ښایي چې محافظه کار د دې موافقې په اړه له منځلارو سره یو ځای کړي. ټاکل شوی چې د ایران پارلمان او د ملي امنیت شورا چې د دغه هیواد تر ټولو لوی امنیتي مسلو باندې پریکړې کوي په راتلونکو ورځو کې پر دې غور وکړي. دا تر دې مهال د مشال راډیو خبرونه.
سلام پختونخوا،
درنو اردوونکو تاسو د مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونه ته غوږی. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com هم دراس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې لوستلې او اوریدلې هم شئ. د حقانی مدرسې منتظمین وای د افغان حکومت په غوښتنه کېدل شي چې مولانا سمیع الحق د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د مذاکراتو منځګړیتوب وکړي.
مولانا صاحب دا هم ورته ویل چې په دې وخت کې طالبان د سمیع په حالت کې وي، پریشانۍ په حالت کې وي، د هغې بوج سره هغه خپل سفینه منظم کولو کې لګیا دي.
په داسې حال کې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې تھرې کیږي، په کابل کې په وسلوالو بریدونو کې یو شمیر ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړېدلې ده. افغان حکومت لسه په کار ده. کارپور نصر الله ستانکزی وای
سوله له افغانانو سره سوله وکړي، او همدارنګه لویه عمده خبر دا ده چې په خپل امنیتي او استخباراتي ستراتیژۍ باندې سره کتل.
دا خبر انیسی چارواکی وای چې په جمبرود کې د هیزې ناروغۍ درملنې لپاره میډیکل کیمپونه جوړ کړي، خو مقامي خلک بل څه وای.
گورنمنٹ چکم دا غلا پکوڑی جے دیتا میڈیکل کیمپونه ولګي، هغه ټیمونه راولګي، خلک چکم ستون سره مختی دیتا دارو کړی شي.
دا کوټه خاروال ډاکټر کلیم الله یو رختون جوړ کړی، د دې مقصد څه دی؟
دا سره کوشش کوم چې حتی الوسه کوشش وکم چې غریب کسان چې په سرکاري هسپتالو کې کار نه کړي په دامیان کې د زریا ور پیدا کړم چې دلته مرځ ځای کو.
دا او نور سره د شننو او تبصرو در خبرو یو سو سندرې هم په خبرونه کې لرو. له مشال راډیو سره قدر من اوردن کو تاسو د مشال راډیو سلام پختونخوا خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د حقانیه مدرسې وایان وای پاکستان کې د افغان سفیر جنرال موسزی او د دغه مدرسې بنسټ ایښودونکو او د جمعیت علما اسلام سند ګوند مشر مولانا سمیع الحق ترمنځ ملاقات کې د طالبانو سره د مذاکراتو د دوباره شروع کولو په اړه خبرې وشوې. د سمیع الحق وایان یوسف شاه نن مشال راډیو ته ویل چې افغان سفیر جنرال موسزی ته ویل شول چې د طالبانو پر جایزه غوښتنو غور وکړي. افغان چارواکو د جولای په 8 تاریخ شوی د مری تر مذاکرات وروسته ویلي وو چې د طالبانو پر مطالباتو یې غور پیل کړی دی. دوی د دې غوښتنې نور تفصیل نو ورکړي. زموږ همکار بشیر غوخ د مولانا یوسف شاه سره مرکه کړي او په سر کې ترې د جنان موسزی او د مولانا سمیع الحق د ملاقات تفصیل غوښتي دي.
دا ملاقات خو نه شي د مولانا صاحب په کور کې جانان مسافر صاحب د افغانستان کوم سفیر په پاکستان کې هغه راغلی او څلور ګنټې مولانا صاحب سره د هغه په کور کې ملاقات وکړلو. مولانا صاحب خو جانان ته دا وویل چې مونږ مخکې هم د امن دپاره کوششونه کړي دي بیا به هم کوو خو تاسو هم دا وکړئ چې د طالبانو کوم جایز شرایط دي د هغې باندې لږ غور وکړئ که هغه جایزې مطالبې او جایز شرایط تاسو د هغې پوره کړئ نو مونږ به هغه بیا کینولو دپاره کوشش کوو چې هغه تاسو سره کینوو. طالبان هم دا غواړي چې هغه کینی خو څنګه په دې وخت کښې که هغه د صدمې نه دو چار شوي دي د هغې مشر وفات شوی ده نو هغه خپل صفونه لږ منظم کولو کښې لګیا دي. نو مولانا صاحب دغه هم وینا ورته وکړه چې اوس فلحال هغوی ته لږ موقع ورکړي چې هغه د خپل صفونه منظم کړي نو بیا به انشاءالله مونږ هغې سره خبره کوو.
مولانا صاحب څومره مطمئنه ده چې کولی شي چې په دې کښې یو رول ولوبوي؟
مولانا صاحب سره د دې خلکو د استاد او د شاګر رشته ده او د استاد او د شاګر رشته ده د پلار او د زوی رشتې په شان باندې ده د معامرسات علماو طلباو د افغانستان او د پاکستان د مولانا صاحب احترام کړی ده او اوس هم انشاءالله چې مولانا صاحب یو میدان ته یو خبرې ته را ځي نو دا خلک به هغه احترام کوي.
تاسو چې وایئ چې مطالبې ده دغه داسې رپورټونه وو چې مولانا صاحب سره ځینو طالبانو ملاقاتونه کړي نو دې کښې څه مطالبې وړاندې کړي دي؟
لکه دوی خو خپل مابین کښې یو ځل کېنستي سره په مری کښې د هغې مذاکرات وشول په نورو ځایونو کښې مذاکرات وشول نو دوی د خپل یو بل مشکلاتو باندې سره خبر دي خپلې مطالبې یو بل ته وړاندې کړي دي.
نه مولانا صاحب سره د طالبانو ملاقات شوی؟
جی مولانا صاحب سره هم د طالبانو ملاقات شوی ده دو درې ورځې مخکې په یو ځای کښې ډېر مشران راغلي وم هغې مولانا صاحب سره لیدل وکړلو او په دې موجوده حالاتو باندې مولانا صاحب هغوی خبر کړل.
نو دا اوسني دا نوی مشر چې دی د دوی مولانا صاحب څه وایي چې د دوی خبرو ته زړه کېږي خبرې به کوي؟
ګوره جي د نوي مشر په موجودۍ کښې خو خبرې وشوې که نه دا د ملا عمر صاحب خو دوه کالو نه وفات شوی ده چې دا خبرې کېدلې نو دا خو د نوي مشر په موجودۍ کښې وشولې د نوي مشر په وینا باندې وشولې نو دا نوی مشر خو تاسو وکتلو چې هغه د خبرو قایله ده خو چونکې عین مذاکراتو دوران کښې دغه مشکل دې ته را پېښ شو د امیرالمؤمنین د وفات صدمه وه نو دا مذاکرات به ځکه ختمېدل بیا.
نو خو دا اوس پرون راهیسې په کابل کښې ډېرې چاودنې وشوې نو که دوی خبرې کول غواړي نو بیا دا حملې ولې کوي؟
ګوره جي دا خو چې کله په یوه نتیجه باندې فریقین ورسېدل نو بیا به هله دا اور مړ کېږي نو لا خو ایله دوی کېنستي وه یو شوی ده په مری کښې نو داسې باضابطه خبرې او هغه خو لا نه دي شوي نو چې کله دا مذاکرات پایداره شي او دا مذاکرات اوږده شي نو هله به دا نتیجه ښې ثابتېږي انشاءالله.
ښه نو اخري پوښتنه دا چې امید څومره شته دی د خبرو د بیا شروع کولو؟
مولانا صاحب خو د دواړو فریقینو نه اپیل کولی شي او دغه د فریقینو باندې د هغې انحصار ده او هغې تعلق ده نو مونږ خو منځ کښې منځګړي خلک یو مونږ د کوشش باندې مکلف یو مخکې مونږ کوشش کړی بیا به انشاءالله کوشش کوو.
د جامعه حقانیه مشر مولانا سمیع الحق ویان مولانا یوسف شاو چې د مشال لړیو خبریال بشیر ګواخ سره مرکه کوله. درنو اوریدونکو د کابل ښار په درې وروستو ځانمرګي او ډله ییز حملو د 400 نه زیاتو خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د جمعې په شپه د شهید سیمه او د جمعې په ماښام بیا باغې بالا ته نږدې د پولیسو اکاډمي او وروستو بیا د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته نږدې د ائتلافي ځواکونو یو مرکز د خونړیو ځانمرګي او ډله ییزو حملو شاهدان وو. په همدې حال کې د چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې وسلوالو مخالفینو د خپل منځي اختلافاتو د پټولو او وړتیاو د ښودلو په خاطر د حملې کړې وي. یوسف خان زدران په خپل رپورټ کې دا موضوع څېړلې ده.
د پایتخت کابل اوسیدونکي له څه باندې 20 ورځو نسبي آرامۍ وروسته په تیرو دوه شپو کې د خونړیو انتحاري انفجاري او ډله ییزو حملو شاهدان وو. هغه حملې چې سلګونه کورنۍ غم ته کینولي دي. تر ټولو تازه شمېرنې چې د افغانستان کورنیو چارو وزارت خپرې کړي دي ښایي چې د مرکز کابل په وروستیو دریو حملو کې شاوخوا 466 کسان مړه او ټپیان شوي دي. شاه شهید، افشار او قصبه هغه سیمې دي چې د 24 ساعتونو څخه په کمه موده کې د وسلوالو مخالفینو د چاودېدونکو انتحاري او ډله ډلیزو حملو هدف ګرځیدلې دي. د کابل د امنیه قومندانۍ د جنایي جرمونو د څېړنې مشر فریدون عبیدی لازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د هیواد کشفي او استخباراتي بنسټونه سخت په لټه کې دي چې پیدا کړي د دې حملو تر شا څوک دي. اوس لا وختي دی چې ووایو کوم ډلې په دې حملو کې لاس درلود. ولې وړاندې له دې د سولې او امنیت دښمنانو په هر نوم مسؤلیت اخیستی دی. د استخباراتي او کشفي بنسټونو څېړنې روانې دي تر څو د دې حملو اصلي ترکونکي او ترسره کوونکي پیدا کړي. د جمعې په ماښام هغه مهال چې د پولیسو اکاډمۍ افسرانو او محصلینو غوښتل د اکاډمۍ ساحې ته داخل شي، یو کس چې د ملي پولیسو لباس یې په تن و دغه اکاډمۍ ته د ننوتو په دروازه کې ځان ته چاودنه ورکړه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دغو انتحاري حمله کې له څلوېښتو څخه ډیرو کسانو ته مرګ ژوبله رسیدلې ده. له دې حملې څخه شاوخوا درې ساعته وروسته په یوه بله پیښه کې وسله والو کسانو د چاودیدونکو موادو څخه ډک موټر ته د قصبې په سیمه کې د غوڅ ملاتړ ځواکونو قرارګاه ته نږدې چاودنه ورکړه او دوه نورو وسله والو په دغه ځای ډزې پیل کړې. په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ځواکونو د خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې په دغه حمله کې د قاطع ماموریت یو غړی او اته نور قراردادیان وژل شوي دي. خو له دې حملو څخه غټه یوه چاودنه د جمعې په شپه ناوخته هغه مهال د شاه شهید په سیمه کې وشوه چې خلک په خواږه خوب ویده وو. حکومتي چارواکي وایي چې په دغه پیښه کې 14 ملکیان وژل شوي او شاوخوا 400 نور ټپیان شوي دي. د پولیسو پر اکاډمۍ او د ایتلافي ځواکونو پر مرکز د حملو مسؤلیت وسلوالو طالبانو اخیستی، خو د شاه شهید د خونړۍ حملې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. له دې سره د امنیتي چارو کارپو میرزا محمد یارمند وایي چې وسلوالو مخالفینو د دې لپاره په یو وخت دا حملې وکړې چې د خپل منځي اختلافاتو څخه د خلکو پاملرنه لري کړي. برداشت داسې و چې د ملا عمر له مرګ وروسته د طالبانو په لیکو کې ستونزې پیدا شوې او په افغانستان کې جنگ پاشل کیږي. یو شمېر نور امنیتي کارپوهان او عام خلک بیا د دې حملو د غندلو تر څنګ وایي چې حکومت دې د غندلو له پالیسۍ ووزي او باید د حملو د مخنیوي لپاره اقدامات جدي کړي. دوی وایي په ډېرو انتحاري او چاودیدونکو حملو کې ځینې حکومتي چارواکي او خاصې کړۍ لاس لري او له دې لارې هڅه کوي چې د سولې روانو خبرو په وړاندې احساساتونه راوپاروي.
نړیوالو په همدې موضوع کې پاتې کېږو. په افغانستان کې د طالبانو د نوي مشر تر ټاکل کېدو وروسته د وسله والو حملې زیاتې شوې دي چې په کې ګڼو ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په دې وروستو ورځو کې یوازې په کابل کې په بمي چاودنو او بریدونو کې د وژل شوو کسانو شمېره 150 ته رسیدلې ده. په افغانستان کې د وسله والو لخوا د اوسني نامنوی په اړه زموږ همکار هدایت سلطانی له کارپو نصر الله ستانکزی سره مرکه کړې چې ستاسې پام ورته رابولم.
ستانکزی صاحب، ستاسو په فکر په کابل کې د سختو امنیتي تدابیرو باوجود پرله پسې وسله والو بریدونه کړي دي، د افغانستان حکومت څنګه کولی شي چې د داسې حملو مخه ونیسي؟
زه فکر کوم چې د افغانستان دولت مختلفې لارې لري. یوه لاره دا ده چې باید پاکستاني مقامات ته ووایي چې د دوستۍ په جامه کې د مملکت نور ونه زیاتي او د پاکستان سره له دغه نرم سیاست نه باید استفاده ونه کړي. نور کفایت کوي د پاکستان د مداخلاتو په ارتباط کاملا ټول مسائل واضح او روښانه په بهرنی سیاست کې. په داخلي سیاست کې باید د خلکو همکاري را جلب کړي. خلک باید ځان راضي وساتي، سوله له افغانانو سره سوله وکړي او همدارنګه لویه عمده خبرداره چې په خپل امنیتي او استخباراتي ستراتیژي باندې سره کتنه.
د طالبانو د نوي مشر د ټاکلو وروسته په افغانستان کې د طالبانو حملې زیاتې شوې دي او له طالبانو سره د سولې خبرې هم وزندېدلې. ستاسو په فکر دا بریدونه به له طالبانو سره د سولې پر خبرو له دې مخکې څه تاثیر وکړي؟
زه فکر کوم چې اساسي خبره دا ده چې پاکستان غواړي په دغه حرکت سره دوه خبرې توجیه کړي. یو په مخامخ جګړو کې طالبانو د افغانستان د پوځونو په مقابل کې ماته وګړو خلاف د تصور کولای شو چې اول په دوه شپږ میاشتو کې د افغانستان ډېر برخه تر کنټرول لاندې راوړي یو چې هغه نتیجه ورنه کړه، بلان په تروریستي اعمالو لاس پورې کړ. دوه مسله دا ده چې پاکستان غواړي د طالبانو متشتت یا تیتسوي غورځنګ ته خپل دغه حرکاتو بیرته اتحاد ورکړي. په هر صورت زه فکر کوم چې کچېرې طالبان متحد نه اوسي، طالبان نور وجود نه لري، سولې مذاکرات باید مستقیما له پاکستان سره اوسي. پاکستان د جګړې اعلان کړی ده او کچېرې طالبان متحد اوسي او د افغانانو په ایمان مذاکرات تکینه دابا ډېر خبرې چې د افغانستان دولت باید دوام ورکړي.
سنګه چې په اوسنۍ حالاتو کې افغان امنیتي ځواکونو له کومو ننګونو سره مخامخ دي؟
زه فکر کوم چې ډېر لویه ستونزه د افغانستان برسه د افغانستان پوځونه د اوږدمهاله جګړې سره مخامخ دي او په عین زمان کې اوس په هغې ستونزه جګړه کې له یو نامتوازن جګړې سره مواجه دي، یو لوی استخباراتي جګړې سره. بران استخباراتي جګړه یو ستونزه، له بل خو نه نه اعلان شوی جګړه چې له بهر نه په افغانانو او د افغانستان په سوال پوجونو تحمل شوی دی. بل مس بل چیلنج
کارپو نصر الله ستانک زیو چې مشال لاډو سره ځانګړې مرکه کوله.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم یو لسو بجو
د باختر سوری
په پاوکم دو بجو
راشه درشه
په اتمه نټه د پاسه دو بجو
د مشال مرکا
په درنیمو بجو
د سندرو امیل
په سلور نیمو بجو.
مشال رادیو تاسو غوږی درنو اوریدونکو تاسو خبروم چې په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد قوم اکشن پلان لاندې تر جوړ کړل شوی پوځي عدالتونو د سوات سره تعلق لرونکي یو کس ته د مرګ سزا اورولې او دغه قیدی هیدرلی نومیږي سپریم کورټ کې د خپلې سزا پر ضد آئینی درخواست جمع کړې ده. د دې آئینی درخواست په اړه نور تفصیل له اسلام آباد د مشال اړوند خبريال احمد الله نخلو چې دا وخت ما سره د ټلیفون په کرخه دی. احمد الله سلام شه او سار مو په خیر.
خدای دې وبخښ ګلیاز.
کدار ته وای چې د سپریم کورټ کې حیدر علی نومي قیدی چې دی هغه د فوزی عدالت لخوا چې کوم سزا ورکړل شوې ده داغي پر ضد یې درخواست جمع کړې ده. په دې اړه تاسو سره تفصيلات دي.
ګولیاز د حیدر علی چې څنګه تاسو ویل سوات سره تعلق لرونکي دا هغه قیدی و چې کوم دا په هغه شپږو کسانو کې شامل و چې چاته د فوزی عدالتونو لخوا د مرګ سزا اورولې شوې و. خو څنګه چې زمونږ اوریدونکو معلومه ده چې سور زیولان دی سپریم کورټ یو وشتم آئینی بدون کې چې ترلاندې کوم فوزی عدالتونو جوړولو هغه په خپل اکثریتي فیصله کې جایز ګرځولې و. نو د اغه ورستو او سپریم کورټ دا هم ویلیو چې فوزی عدالتونو نه چاته هم سزا وشي نو اغه ته به د اپیل حق ورکړی کیږي. نو دغه شانته حیدر علی چې کوم دی د سوات سره تعلق لرونکي د پلار چې کوم ظاهر شاه اغه په سپریم کورټ کې درخواست جمع کړی دی چې پکې وفاقي حکومت نه علاوه د دفاع سکتر داخله او دغه شان جی او سی ملکان چې کوم دی پکې فریق جوړ کړی دی دې په خپل درخواست کې د درخواست گزار چې کله چا چې درخواست ورکړي دغه وکیل ذوالفقار بوتا چې کله راغی د وینا تر مخه چې د سپریم کورټ تخواست کړي دی چې فوزی عدالتي فیصله ورسره چرته چې د فوزی عدالتونو په فیصله عمل درآمد لار کې کوم رکاوټو هغه ختم شو. نو دغه شان حیدر علی ته د دې فیصله تر لاندې د سزا پر ضد اعلی عدالتونو کې د اپیل حق ورکړی شوی دی. نو هغه دا ویل چې موږ بارها دا کوششونه کول چې خپل موکل سره رابطه مو شي خو دغه کې موږ کاغه نشو کامیاب نشولو. نو دغه شان موږ ته څو وخت مخکې معلومه شوله چې زمونږ کم کس چې کم دی زمونږ موکل هغه په دیر کې دی او هغه ته سزا اورول شي هغه په دیر کې دی. نو دغه شان دی ویل چې موږ ظاهر شاه چې کم دی د حیدر علی پلا نو هغه ویل چې د زوی باره کې ته هیڅ معلومات نو خوځ دی په عدالت کې راغلی دی او دا آئینی درخواست چې کوم دی جمع کړی دی چې د زوی چې کله شپک کاله مخکې نیول شو هغه وخت کې هغه په میټریک کې لسم جمعه طالب علم او داغي عمر هم کم. نو موږ دا درخواست جمع کړی دی چې زموږ زوی چې کوم دی هغه ته د انصاف ورکړل شي او هغه باندې دا کم د مرګ سزا چې کوم دی دا وته ختم کړل شي.
ډیر مننه احمد الله د تفصيلاتونو. درنو اوریدونکو په همدې موضوع کې پاتې کیږو. ډیلی ټایمز رسپانډ لیکي چې د چهارشنبه په ورځ د پاکستان سپریم کورټ د نه فوزی عدالتونو د برقرار ساتلو منظوري ورکړې ده. مقاله کې چې د پاکستان وزیر اعظم د عدالت د پریکړه تاریخي بللې ده. خود دې پریکړې په اړه په ټولنه کې اندېښنې پیدا شوې دي. د مقاله نوري برخې زموږ همکار انیس اجمل د تو وړاندې کوي.
ډیلی ټایمز رسپانه لیکي د پاکستان سپریم کورټ ولس کسیزه بنچ د یو شتم آئینی ترمیم او د آرمی اکټ تر لاندې د نه پوځي عدالتونو د برقرار ساتلو منصوري ورکړې ده. د چهارشنبه په ورځ د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس ناصر الملک په مشرۍ کې د پوځي عدالتونو په اړه د کیس اوریدنه وشوه چې پکې یو لس ججانو د پوځي عدالتونو په حق کې او شپږو یې په مخالفت کې رائے ورکړې. په سپریم کورټ کې زیاتره کسانو د اتلسم آئینی ترمیم چې پکې د ججانو د تکرر خبره شامل ده پر ضد هم درخواستونه خارج کړي دي. د دې پریکړې تر مخه هغه مقدمه چې د پوځي عدالتونو لخوا بشپږو وسلوالو ته د 500 سزا ورکول کېده خارج کړل شوې ده. مقاله لیکي د عدالت د پریکړې په ټولنه کې عام خلک او قانوني پوهان خفه او اندېښمن کړي دي. د پریکړې ته داسې کتل کېږي چې دا د یو بل متوازی عدالتي نظام پرانستل دي. چې د شفافه مقدمو او اړیدونو په اړه غوښتنو ته ځواب نه وایي. د پاکستان سپریم کورټ بار اسوسیشن به د اګست په 12 یوه غونډه کوي چې پکې به د سپریم کورټ د پریکړې پر ضد د پیټیشن کولو په اړه غور کیږي. په همدې حال کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پوځي عدالتونو په حق کې دا پریکړه یوه تاریخي او یو داسې فیصله بللې ده چې د پارلیمان بالادستی برقرار ساتي. بلخوا د رپورټونو په حواله د پاکستان د کورونا چارو وزارت د صوبایي اپیکس کمیټو لخوا وړاندې کړل شوی په 600 کیسونو کې 300 ته حتمی شکل ورکوي. وزیر اعظم نواز شریف پر دې خبره ټینګار کړی دی چې په غیر معمولي حالاتو کې باید غیر معمولي ګامونه پورته کړل شي. مقاله لیکي په داسې حال کې چې د سپریم کورټ د دې پریکړې سره د ترهګرۍ پر ضد جګړه یا مبارزه پیاوړې شي او ترهګرو ته به زیان ورسیږي، نواز شریف پر دې خبره زور راوړي چې د پارلیمان د مضبوطۍ لپاره باید ټول ګوندونه ملاتړ وکړي. ډیلی ټایمز لیکي دا پریکړه پر دې لحاظ سره تاریخي ده چې دا د هغه عدالتي نظام ناکامي ښیي چې پکې د وسلوالو او د هغې د فعالیتونو د له منځه وړلو لپاره د ترهګرۍ ضد عدالتي ډانچه شامله ده. د پاکستان پارلیمان د پېښور په آرمی پبلک سکول تر برید وروسته د پوځي عدالتونو جوړولو لپاره د 21م آئینی ترمیم او د آرمی اکټ منصوري ورکړې و.
د مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
درنو اوردونکو، تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوښتي. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com همداراس کې چیرې تاسو ټوئیټر یا فیسبوک لري نو دا غي دلاري هم تاسو کولی شئ چې موږ ټول خبرونه کتلې لوستلې او اوریدلې هم شي. څنګه تاسو سره ژمنه مې کړې و چې په خبرونه کې اوسو سندري هم تاسو لپاره لرو، نو راځي چې د همایون خان دا سندره واورو.
قدم مس پر لے لا ژوند پوس لے د چمن د کلا ژوند زرول کې جنتی د چمن بسنگار کو جنتی د چمن بسنگار کو هر یو گل دس پر لے میرا پلی پٹی خستہ باہو نہ لرو دتنگو خونو پشان کلا دسڑو نو لرو بیش میرا پلی پٹی خستہ باہو نہ لرو زیچ مینا و محبت خپل مالیار کو زیچ مینا و محبت پل مالیار کو یو گل دس پر لی بہسار کو دا پل سات و ملکن پر گل سار کو ہر یو گل دس پر لی بہسار کو دا پل سات و ملکن پر گل سار کو ہر لو رڑا رڑا مو چمن پختون خوا جنت امل مستیا وطن د علم شمے ہر لو رڑا رڑا مو چمن سچ امن سے خوشحالی پل رے بار سچ امن خوشحالی
درنو دونکو تاسو د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی وخت په پیښور کې د سحر نه نیو بجې شپې دی د خبرونو لنډیز به واورو. د پاکستان لپاره د افغانستان سفیر جنرال موسوی د جامع حقانیه مشر مولانا سمیل حق سره په نوم په اکوړه خټک کې ملاقات کړی دی. جنرال موسوی په خپل ټویټر او پاڼه لیکلی چې په دغه ملاقات کې د افغان حکومت له لوري د امن لپاره مخلصانه حال ځلو په اړه مولانا سمیل حق خبر کړو. په کابل کې د اگست د 8 په بریدونو کې د 1500 کسانو د وژنې خبره تایید شوه چې د سره د په دغه بریدونو کې د وژل شو کسانو شمیره 150 ته ورسیده. په دغه بریدونو کې نږدې 300 کسان ټپیان شوي دي. افغان پولیس وایي چې پرون په کندوز ولایت کې په حکومت پلوه ملیشي د وسلوالو طالبانو د مرګ برید کې لږ تر لږه 20 کسان وژل شوي دي. په خیبر پختونخوا کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې صوبایي اداره یا پی ڈی ایم ای وایي چې په صوبه کې روانو بارانونو او سیلابونو کې د مړو شو کسانو شمیره 80 ته رسیدلې ده او 70 کسان ژوبل شوي دي. بلخوا له قدرتي آفتونو سره د مبارزې قومي اداره وایي چې په ټول ملک کې د بارانونو او سیلابونو له وجې 190 کسان مړه شوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي دي چې له ایران سره تعمیري اړیکې پر ځای کول ممکن دي ځکه چې د موافقې لاندې تهران په خپل اټمی پروګرام محدود کړی. په ایران کې د ایرنا سرکاري خبر ایجنس ویلي چې دغه هوا د فوز مشر د نړۍ له شپږو طاقتونو سره د تهران د اټمی موافقې ملاتړ ته اشاره کړې ده. درنو ودونکو د خبرونو لنډیز مو واوریدلو. هم دې سره زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال اړیو خبريال ریاض مساخیل د پاکستان د ځینو ورسپانو ادارې لوستې دي او غټ کې په دې رپورت کې راغونډ کړي دي.
نن مشرق ورسپانه خپل اداریه کې صوبایي قانونونه پاټا یا د صوبې د واک لاندې قبایلی سیمو ته غځولو په تیاری لیک کړی دی او وایي چې د غلړ کې صوبایي حکومت چیف سیکرټری ته د یوې سمرې تیارولو او د هغې د ولسمشر نه د منظورولو هدایت کړی دی. خو د دې هر څه باوجود د دغې سیمې اوسیدونکو نه چا څه تپوس کړی او نه د غلړ کې د شعور او آګاهۍ د پاره څه اقدامات شوي دي. اداریه وایي چې د صوبایي قانونونو پاټا ته غځولو سره یوه یره دا هم پیدا کیږي چې ګنی حکومت به دې سیمو کې هم ټیکسونو اسانه ختم کړي او د بندوبستی سیمو پرنګ با دا خلک هم د اکسایز او ټیکسیشن په ګډون ټول ټیکسونه ورکوي. خو دا کار په آئین کې د ترمیم نه بغیر ممکن نه دی او د دې لپاره په دې موقع سویل د وخت نه وړاندې دي. البته د اقدام سره با د پاټا خلکو ته هم د صحت، تعلیم، ترانسپورت او اطلاعاتو په ګډون هغه ټول حکومت په لاس ورشي کم چې د بندوبستی سیمو خلکو سره دي. اداري اخره کې لیکي چې د لړکي سنجیده کوښونه پکار دي او یوازې د صدر نه د سمرې منزورول پوره نه دي بلکه هغه ټول اسانې چې د قانون مطابق د اولس حق دی باید چې اولس ته ورکړي شي او همدا بعد دغه سیمې د مسلو د حل سبب جوړیږي. او د دې ترڅنګ ایکسپریس ورسپانې خپل اداریه اسلامي نړۍ کې د ترهګرۍ په تازه کاروایانو لیکلې ده او وایي چې وړاندې ورځو کې افغانستان کې په پولیس اکیډمي او پوځي کمپاؤنډ حملو کې تر 500 زیات کسان مړه شوي دي. د سعودي عرب په یو پوځي جماعت کې هم 14 شوي چې پکې یو شمېر خلک مړه شو. د دې ترڅنګ افریقایي ملک مالی کې وسلوالو په یو هوټل قبضه کړی چې پکې غیر ملکی سیلانیان هم گیر دي. اداریه وایي چې د افغانستان په خپل طالبانو په سر اخست ده او په دې کې پولیس اکیډمي کې شوی حمله ځانوجون کې وا او ځانوجون کې حمله ور هم د پولیسو وردی اغوستې وا. دا شان د سعودي عرب حملې زموري داعش من لیدا. اداریه اخره کې لیکي هر څوک اسلامي نړۍ کې مختلف وسلوال ډلې په مختلفو نمونو ترهګر کارواياني کوي لکه پاکستان، افغانستان کې طالبان، منځي ختیځ، عراق او شام کې داعش، نایجیریا او خوښه سیمو کې بوکو حرام او سومالیا کې الشباب. خود دې ټولو مقصد یو دی چې اسلامي نړۍ غیر مستحکم او ناکلار کړي او د دې مخنیوي لپاره به ټول اسلامي نړۍ لا یو موټی کېدل وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نرو درکو تاسو د مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونه ته غوږی. د جرمنی غر خبری ایجنس په یو لیکن کې په پاکستان کې د فوجي عدالتونو په حق کې د سپریم کورټ فیصلې ته کتنه کړې ده. په مقاله کې راغلی چې د سپریم کورټ فیصلې ډیری پختونې راپورته کړې دي. بلخوا ان بی سی نیوز ویب پاڼه لیکي په افغانستان کې په روان کال کې د نامنیو پیخي ډیری زیاتې شوې دي. په مقاله کې په دې بحث شوی چې د تشدد په پیښو کې د زیاتوالي وجوهات څه دي. د دغه لیکونو مهمې برخې له ملیح امیرزاده نه اورو.
ډویچه ویلې خبری ایجنسی کې په پا پاکستان کې د لسو کالو لپاره که د پوځي امیر په موجودګۍ کې هم د ترهګري مخنیوي ونه شو نو بیا پوځي عدالتونه یې څنګه حل کېدای شي؟ په هیواد کې دننه فعالانو د پوځي عدالتونو د بحالۍ په اړه د سپریم کورټ پر فیصلې پوښتنې راولاړې کړې دي. د ځینو په فکر په هیواد کې متوازی عدالتي نظام جوړول بې منطقه دي. کارپوهان وایي له دې ګام سره دا مهم پیغام رسیږي چې د هیواد غیر پوځي قانوني نظام دا ومنله چې د ترهګري په کیسونو کې دوی انصاف نشي ورکولی. اجانس وایي دوی تر فشار لاندې راغلل او واګیې پوسته وسپارلې. واشنگتن کې میش یو کارپو وارث حسین وای چې په پاکستان کې اکثر داسې فکر کیږي چې کله غیر پوځي حکومت د صلاحیت او یا ژمنتیا د نه لرلو له امله ناکام شي نو بیا پوست خپل هدفونه د حاصلولو لپاره مخې ته راځي. خو نوموړي بیا خبرداری ورکوي چې دغه عدالتونه د هغو سیاسي باغیانو او یا ډلو خلاف استعمالېدای شي چې د ډېرې مودې راهیسې پوز غوسه کړی وو. اژانس لیکي اوس چې پوز په کنټرول کې دی هغه امید ختم شوی دی چې ویل کېدل پارلماني جمهوریت په پاکستان کې په انساني حقونو کې بهتري راولي. بلخوا ان بی سی نیوز ویب پاڼه لیکي په افغانستان کې تشدد په زیاتې دوده. ویب پاڼه د مسلح ډلو په اړه لیکي چې ځینو ته په کابل کې د حکومت ملاتړ حاصل دی. دوی ارباکي نومیږي او د ځایي پولیسو په ډول کار کوي. بلخوا نورې ډلې حکومت د نسکورولو لپاره جنګیږي او داسې ډلې هم دي چې مجرمان پکې شامل دي او د افغانستان په بیلابیلو برخو کې بې ثباتي خوروي. ویب پاڼه لیکي په افغانستان کې ولسی مرګ ژوبله یو ریکارډ شمېر ته رسېدلې چې د روان کال په شپږو میاشتو کې 1,592 کسان وژل شوي او 3,329 ژوبل شوي دي. په 2009 کال کې د ملګرو ملتونو تر مخه هغه کال 1,052 کسان وژل شوي او 1,499 کسان پکې ژوبل وو. په داسې حال کې چې راتلونکي کال ټول بهرني ځواکونه په مکمل ډول له افغانستان نه د وتو په حال کې دي. حکومت وایي چې په دغه هیواد کې د 1,015 په منځ کې افغان پوځیانو پولیس والا هر ورځ وژل کیږي. ویب پاڼه د افغانستان د کورنیو چارو پخواني مرستیال وزیر او د حکومتي پالیسیانو یو تنقید کوونکی لیوټیننټ جنرل عبدالهادي خالد دخلیلی کی چې که په افغانستان کې حالات همدغه شان وي نو پر نړۍ او په تیره په امریکا به یې ژور اثرات وي. دیوای په 1999 کې شوی غلطي یو وار بیا تکراریږي. نوموړي په هیواد کې د تشدد د سیوا کېدلو لامل د بارنیو ځواکونو وتل او په هیواد کې په عمومي ډول ملاتړ کمیدلو خودل. نیټو په افغانستان کې خواوشا 14,000 پوځیان لري چې 10,000 پکې امریکایان دي. په 2011 کال کې هلته 1,500,000 سرتیري وو.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
مشال اړ ته تاسو غوږ یې درنو اوریدونکو. عرب جنگیالو د سعودي عرب په مشرۍ د ائتلاف په مرسته د یمن په جنوب کې یو بل مهم ښار نیولی دی او حوثي شیعه یاغیان یې په شا تمبولی دي. د تیرې ورځې په جګړو کې چې د یمن په جنوب کې وشوې د متحده عرب اماراتو درې امنیتي سرتیري پکې وژل شوې دي. فریبا ظاهر نور تفصیل راکوي.
د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف ځواکونو پرون د یمن په جنوب کې زنجبار ښار له حوثي شیعه یاغیانو ونیو. د سیمې اوسیدونکي او عرب ځواکونه وایي په دې سره یې حوثي شیعه یاغیانو ته سخته ضربه ورکړه. زنجبار چې د ابیان ایالت مرکز دی د دغو ځواکونو یو مهم هدف و. د عدن تر ساحلي ښار وروسته چې تیره میاشت د حوثیانو له لاسه ووت دا څلورم مهم ښار دی چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف لاسته ورځي. د عربي متحده اماراتو رسمي خبري اژانس پرون وویل چې د دوی درې سرتیري چې د ائتلاف غړي وه او په یمن کې جنګېدل وژل شوي دي. ویل کېږي دغه سرتیري د هغو ماینونو د چاودېدو په نتیجه کې وژل سوه چې حوثي یاغیانو د زنجبار ښار ته د ورتګ په عمومي لاره کې ځای پر ځای کړي وو. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د مارچ میاشتې راهیسې په یمن کې د حوثي شیعه یاغیانو په وړاندې جنګیږي ترڅو د یمن پر ځول سوی حکومت بیرته واک ته ورسوي. حوثیانو د تیر سپتمبر په میاشت کې د یمن پلازمېنه سنا لاندې کړې وه. د ائتلاف ځواکونه د هوایی ځواک پوځي روزنی ټانکونو او درنو وسلو په لژلو سره د حوثي یاغیانو په وړاندې ځواکونو سره مرسته کوي. هغه یمنی ځواکونه چې د دغه هیواد په جنوب کې جنګیږي او د خلیج هیوادونو ملاتړ ورسره دی، د حوثیانو په وړاندې پرونی جګړو کې په جنوبي الدالیا ولایت کې هم پرمختګونه کړي دي. دغو ځواکونو وروسته له هغه چې عدن ښار یې له حوثیانو څخه ونیو، هلته یې خپلې پوځي اډې جوړې کړې.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پس د ډیسټریکټ کې
منګل تدقیق چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
نن ورځ کو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی او زو هلمند ولایت د افغانستان په هلمند ولایت کې د بشری د حقوقو دفتر وای په تیر شپږو میاشتو کې د ملکی خلکو مرګ جوبل کې 12% اضافه شوې ده. د دغه مرګ جوبل وجه د جنگ ادوارو غاړو بے پروايي او د نامنه دوام پولی. د هلمند امنیت امر د بشر د حقوقو د دفتر دا خبره چې حکومتي سرتيري هم د جنگ پر مهال د خلکو ژوند ته پام نه کوي ردوي او د ملکی کسانو د مرګ جوبلې پړه پر وسلوالو طالبانو ورچوي. دا په داسې حال کې ده چې د هلمند په یو شمیر ولسوالیو کې عملاً جنگ او عملیات روان دي. په دې اړه نور حال زموږ همکار په دې رپورت کې راکوي.
په هلمند کې د بشر د حقوقو د صحافي دفتر مسؤل محمد بلال صدیقی وایي د تیر کال په پرتل روان کال په اول شپږ میاشتو کې د ملکی خلکو تلفات 12% ډیر شوی دی. صدیقی وایي د تلفاتو د زیاتوالي یو لامل دوامدار ناامنی او وسلوال بردونه دي. هغه ځدی رډ ټول د جنگونو پر مهال د ملکی کسانو ژوند ته نه پاملرنه او په اکثر مواردو کې د ملکی کسانو څخه د سپر په ډول کار اخیستل کیږي. محمد بلال پر حکومت او طالبانو تور پور کړ چې د جنگ له قوانینو سرغړونه کوي او د ډول ډول وسلو او د سوت خستفاده کوي چې لامل یې ملکی کسان ته مرګ جوړ بلاوړي.
دلته مثلا یو سوپی خو شو چې دولت مسؤول وو کې چې د ملکی طرفات رامست شو. مثلا په سنگین اور سوال یې کو اته زه خړې ملکی طرفات د مسؤلین دولت وو او په نظام مخالفین دولت. دلته په دې شپه میاشتو کې په هلمند کې یو د ملکی طرفات مسؤلیت لږ زره زیات یې په مخالفین مسله پورې مربوط ده او دولت پر حمزه تدیر قضا عمل بود کی.
محمد بلال صدیقی وویل د دوی سره په تیرو شپږو میاشتو کې رجستر شوی شمیر شي چې تر دې دمه 325 تنو ملکی کسان ته مرګ جوړ شو. د چلې دي جمله یو سلاته وش مړه 204 دیش کسان ته پنسوي دي چې اکثره شي زو مشمن دي. بلال وویل ځان مرګ بردونه د من 14 او د ملکی کسانو د کورون څخه استفاده د دې طرفاتو غټ لاملونه بل کیږي. د هلمند امنیت امر سمونوال پچاکول بختیار د بشر د حقوقو ساوی دفتر لخوا دا تور چې حکومتي سرتیرو هم د جنگ قانون نه مراتبي بیا اساس وبله. بختیار د ملکی کسانو د مرګ جوړ ټوله پړه پر وسلوالو طالبانو واچوله.
ام خپل منګه شخصا دا نظامی ارگان چینی منگا دا تصمیم نیو رہے دی منگا دا پیسلہ کری دا پا نظامی جلسو کی منگا دا گیری دی چھ باید ملکی تا دیر اخترام ہوشی دا میشتا پر منگ دا کوشش کری بیا ہم کوشش کرو اما گو چا گو نظر ور کری دی چھ دا دول سرانا و یا یول سرانا اما دا گا دا گو خپل شخصی نظر دی دا مزنت آئی دو ما
پچا ګلول. افغان سرتیر د بشر د حقوقو احترام کوي، په جګړیزو قوانینو شبلد دی او هیڅ کړه د ملکی کسانو څخه د سپر په ډول استفاده نه کوي. په هلمند کې د ملکی کسانو د مرګ جوړ لید ذاتی دوه پړه خبرونه په داسې حال کې پورته کیږي چې د دی ولایت جن شمالي ورسوالي کې اوس هم جنگ روان دی. ورورز د مخامخ جنگونو ماین چاودون او ځان مرګ بدون لامل ملکی کسانو ته درنه تلفات وړي.
د سولې پر لور
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
د سولې आवाज دی.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
مشال رادیو ته تاسو غوږی او خبرونه دا سلام پښتونخوا. په خبرونه کې یو څو نور رپورټونه تاسو لپاره لرو. خود هارون بادشاه دا یو سندره اورو او بیا و د رپورټونو په لور لاړ.
ژوند کوم
کوم سندرې را تراوړه ژوند کوم سندرې را تراوړه ژوند کوم سندرې را تراوړه ژوند کوم سندرې را تراوړه
مشال لړیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی د هارون بادشاہ په کې مسندره واوریدل او ساسې پام یو بل رپورت په لور راګرځوم.
دا خبره نسې په جمرو کې د هيزي ناروغي خور شوې ده. د جمرو اوسیدونکو د صحت له محکمې نه غوښتنه کوي چې د دغه ناروغي د مخنیوي لپاره کوټلې ګامونه پورته کړي. خو د خبرې ایجنسۍ د صحت محکمې چارواکي وایي چې په دغه سیمه کې د درملنې لپاره میډیکل کیمپونه د لګولو او متاثر شو ماشومانو علاج پیل کړی دی. فرهاد شینواری نور معلومات راکوي.
د خیبر جنسی جمروت خلک وای چې دلته د هیزه ناروغي خور شوې ده او په لزګونه ماشومان ترې متاثر شوې دي. د خیبر جنسی د صحت محکمه هم وای چې د جمروت غونډي علي مسجد او بکر آباد نه د دغه ناروغي زیات ماشومان جمروت سیول روختون ته راوړل شوې دي او یو ماشوم ترې ساهم ورکړی ده. د جمروت اوسیدونکو احسان الله وای چې دلته دغه ناروغي مخ په خورېدو ده او د متاثر شو کسانو علاج دی وکړل شي.
دلته څورې زونه زې چکم مریضان دی هغه کې بنتهه اضافه شو یا خلکو ته ډېر ستونزه په مخه ګورنمنت چکم نه غوله پکړی چې دلته میډیکل کیمپونه ولګي هغه ټیمونه راولوي خلک چکم ستونزه سره مخ دي د دې تدارک کړی شي.
او د دې سیمې او بلتن سید زمان په دې اړه وویل
چکله برون نو شي پټول ملک د هيزه شو گیډي بیور انده زیات شي خو دلته زکه زیات شي دلته د موږ سره علاقه سره چډره پسمانده علاقه خل غریبان دي دلته څوکي اهمیت نه ورکوي کبل علاقه کې سی بیمار شي فوري تور باندې خل غیر شي ول ټیمونه ورشي ډاکټر هسپتال نه راشي خکیر یو شي الان کې دا شي نشته نو ډیره زیاته شوی دا او خلکو ته مر خطر تر پخ شوی الان کې موږ پد مطالبه کو لکه څنګه نور خلکو سہولت ورکي د سیمنګ لګ راکي.
د خیبر جنسی په جمروت کې د هيزه ناروغي د مخنیوي په حق له مشکل د خیبر جنسی د صحت محکمې او چارواکي ډاکټر نصرت شاه سره رابطه وشوه. نو دوی وویل چې موږ نن د جمرود په علي مسجد سیمه کې یو میډیکل کیمپ لګولی وو او خواوشا 1500 کسانو معاینه مو کړې ده او د بیان مو هم ورکړې دي او په نورو سیمو کې به هم دغه کیمپونه لګوو. د خیبر جنسی د جمرود خلک وایي چې دلته دی د هیزه ناروغۍ د مخنیوي لپاره کوټلې ګامونه پور تکړل شي او د ټول جمرود سروې د وکړل شي او بازارونو او کلیو ته د صفاو بور کول بندوبست هم وکړل شي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
مدرسې پوسنی عصر
دی مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علی السلام له زمانه سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهلوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونې خبرونه مدرسې په وسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې وو فرقواریت او تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
رسی خود داسی پکار دی که اغیی که در مذہبی تعلیم نه علاوه دنیاوی تعلیم سائنس، معاشرتی، اقتصادی دا تعلیم هم ورک ریشی.
دا خبرونه تاسو هر چهار شنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم دوه بجې لما احمد شاه اعظمی سره اوریدلای شئ.
مشال لړی ته تاسو غوګې درنو غوړیدونکو د بلوچستان په کوټه کې د دغه خار خاروال ډاکټر کلیم الله له اړخه په خپل شخصي جایداد شروع کړل شوی خیریه روختون ودانۍ مکمل شوې ده او د خبره وسی روختون ته د مشینري او نور ضروري سامانونو راوړلو کار پر مخ روان دی. د دې خبره ډیر زربه روختون کار اپیل کړی کوم چې به د په وینا د بلوچستان هر غریب او بیوسه کس ته مفت او بیخی ارزانه درملنه ورکوي. نور تفصیل له سیمینه د مشال اړوي خبريال نیاز مساخیل راکبي.
د کوټي شاروال ډاکټر کلیم الله په خبره د شروع کړي خیریه روختون وداني مکملېدو وروسته ډیر ضربه عام خلکو ته خدمات ورکول پیل کړي.
تقریبا د بلډینګ پرسوی دی او د هسپتال چې دی کنه به دي کې مختلف شوبې دي د زنان او د جراحي سرجری چې موږ د اپریشنان او د میډیکل اډي مختلف شوبې پکښې دي. تقریبا په دې کې شپږ اویا کمرې پکښې دي او د 200 د بسترو هسپتال دی او کایوا شارټ سو بیا به دا دونه راشي چې په دې کې به ځینې پیدا کیږي. دا سره کوشش کوم چې هتل وسه کوشش وکم چې غریب کسان چې په سرکاري اسپیټالو کې کار نه کړي په پرایویټ اسپیټالو د دې تر برداشت د باندې پرایویټ اسپیټال کې دی کول نه په دامن کې د 10000 پیدا کوم چې دلته مرځ ځای کو.
ډاکټر کلیم الله وایي روغتون یې یوازې د خپل شخصي جایداد په مټ جوړ کړی دی، خو په خبره په دغه اړه د نورو خلکو او ادارو مرستې ته هم اړتیا لري.
ما ډېر څلوېښت کاله ډاکټري کړی دی، نور سایډ بزنس ورسره کړی دی، په دې کې څه پیسه ما ګټلې. مال کوشش کوم چې دا د الله تعالی د پاره او عوام ته واپس کړم سي. نو ما دا هسپتال شروع کړی چې زما د جایداد دوه اکثریت چې مځکې وې مکانونه او دا ما ګټ خرڅ کړو. زما د اندازه ده چې زما د جایداد مې شپېته پنځه شپېته پیسه ده چې زما جایداد پلرنۍ جایداد هم پکې دی. زما جایداد د دې پنځه شپېته فیصده ورته ما بچیانو ته وویل چې دا زما حصه ده، دا زه ورکوم هسې، نور چې د پنځه دېرش فیصده ده یا دا چې د دعوتۍ ته در پاته ده.
ډاکټر کلیم الله زیاتوي د خیریه روغتون لپاره باقاعده اوږدمهاله ډله ییز پلان ترتیب کړی دی، کوم چې به یوازې او یوازې پر د انحصار نه کوي.
د دې مر سیستم جوړ کړی چې دا مې په سرکار کې رجسټر کړی دی، فاونډیشن بطور فاونډیشن. د دې بورډ آف ډایریکټرز دی، یعنی لس کسان مې د مختلفو خلکو ساخي چې په دې کې انجینران دي، ډاکټران دي، وکیلان دي، نور خلک پکې دي. دا لس کسان د مختلف اطراف سره مخې دي، د بورډ آف ډایریکټر دا مګرد ودی ته اور حواله کړی دی چې تاسو به چلوې د انده لپاره. او زموږ د دې بورډ آف ډایریکټرز په کال دوه کال کې الیکشن کې بیا نوی راولو زړه باز دا بدی چلی.
د یاد خیریه روغتون چلون کې وای روغتون به د نه ګټه نه تاوان پر اصول چلوي او هڅه به وي چې خلکو ته مفت او یا بیخي ارزانه مگر معیاري درملنه ورکړي.
دا مشال ریډیو دا.
نوروندونکو تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی د خبرونه د پښې بوته را رسیدلې وو. په اخر کې درته د بختیار خټک او د شان خان په غو کې د سندره دار او رو خود مشال لړی خبرونه به دوام لري.
سرکار گلنا د فرحت پتا بے تور مال روڑا تازہ تازہ گلنا دری سرو مال روڑا گلاڑی باج وڑ تک مس تور مال روڑا تازہ تازہ گلنا دری سرو مال روڑا تازہ تازہ گلنا دری سرو مال روڑا
the government